موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو یا د افغانستان پر خاوره واکمن شوو؟
اګست 15 او 16 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دیرشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهیږي چې دوی څومره ازاد شوي دي څو دفعې ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلې ده، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حل وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو دریو کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو لري.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکی. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري، خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایللی دی.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي، نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان جندي د خپل بسار توڅو غره دی. دا د پاکستان جندي د کښېږي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15 نه بلکې د اسد په 43 منځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو دریمه کلیزه د ازل د 15 اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ورځ سره سم د اګست په 14 منځل ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14 د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بل خو یو شمېر خارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي او ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو خاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوی مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړ.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لوی ښارونو کوڅې او واټونه د ترخی او ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو یا د افغانستان پر خاوره واکمن شوو یو. او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28 او فبروري 9 د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15 او 6 کال لا 14 د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دیرشم د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعه آزاد شوي دي.
د کاروانونو د استلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی او د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسیدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 8 میلیونه وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حکیمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ورسره وا، او د نړۍ 4-5 هیوادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکي ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبديل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرسیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبديل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضی وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو جوړ شوی دي، چې یو ډله د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بل ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغه مشري کوي. درې ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم او چې هغه ملا برادر دغه مشرۍ کې یو تعداد کسان دغه پلویان دي، او څلورم ډله د دیو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې دغه پیروانو هغه ودلته په خوده کې دي، او پنځم ډله چې هغه وړه وو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا و چې ملای کبیر دغه مشي کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکې نیولې دي، هغه کې تغییر او تبدیل نه راځي، اما نور خطه قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دی او تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی او پوهیږي چې اختلاف د دې په منځ کې پیدا کیږي نو دیو سقوط کوي او لمنځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسہ کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی، او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د شاته د غیلا ځکه د خپل تجارت لري الته، او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د غوی سړی دی او غی کې نول دی، مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حق دا ویل شو چې دا په خپل ځکه هغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د دنیا مل بدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کی، او که واقعا دوی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم اورګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په چیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تروسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه زد او نقیز بیانونه ورکړي دي. خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تلل اعلان کړي.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال اندې راوړی، کور د باندې هم
دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیره کړه او د دې بودیجې د تصویب توشی او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځای ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بل پروسه باندې بندیزونه وځ کوي طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوری نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي و، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې و د کوم نظام چې راغلی دی دوی هیڅ چا ته ځان مسؤول نه ګڼي، او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي، او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي، او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده، او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي. یو لارې ته خو به دې اخر تنګ دي، په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریم کلیزی په مناسبت بیانونو کې یو بار بیا د ټولو بدبختۍ پړه په سکوت شوی جمهوریت نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې دریو کارو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړ سیاسي انزوا کې حسابيږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین تعافه کړي، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول، او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د فرقې مشر لیوا مشر ارسوک چو اسلامي امارات ورته اپ وکولا
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې دنجونو پس دکړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې عامل بللو په نړیوالو باندې بیا غک کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ور سره کوي مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي
محاسبه نه ور سره کوي یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی خیر نه ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې د
خبر نور د عزت د حیثیت تمام کوي د نن سره یعنی تقریبا درې کال پورې کیږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله اواید نه معلومیږي مصارف نه معلومیږي اساسي قانون پورې درې کال ځنډیدل دي
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی تنها د طالب نه دی که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستی رژیم سیاست یو دی که جرأت او جسارت لري بس وکړی چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل
بل خو طالبانو سره د دوه تړون لاسلیکون کې زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ ده مګر د ځان پړنه بولی تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیز په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوه هوکړه پټی زمیمي حمله دي هغه ویلي دا زمیمي ځکه پټی ساتل شوی دی چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونکړي مګر ټینګار هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته
د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړی دی هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسېږي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
خلیلزاد له تولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بللې او ټینګار یې کړی ده چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغوی چانس بایللی دی
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنګ سالاران شتون درلود موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه بنا د هغو د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یاچ په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي. انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو تر 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودي په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي، ادعا کړی ده چې د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زور تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه وه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي، د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. لوادارۍ سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بیلابیلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د یو وسلوالې ډلې د زندان چلند کیږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یو وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
سم ټولنیز شبکه د ټولنیز رسنیو د تیریونی باسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوچستان د پاکستان د خپلواکۍ اتاو یو مکلیزه د تور ورځې په نوم انمانځلې ده. بلوچستان د بلوچستان په تربت، پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړې ده. د غراس پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو منځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اگست د منځلو کمپاین چلولې او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه لاغو پاکستانیانو سره لاس او ګریوان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه منځلي. دې خوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واکته رسیدو درې مکلیزه یا د اگست 15 هم د تور ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تور ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان ورته خپل کړي، نو په کوم صورت د دوی اخیستي ازادۍ ته تور ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې وکړي چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته تور ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخښه کړي وي چې د چکر ساتیره او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي، خو دغه طالب قومندان چې چیرای تر ډیره پټه کړي د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربیره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او پامه وګړو د هر مسؤل او نامسؤل طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوري کوي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکه شوې دي او دای له انساني وقار ښکته کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو و چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرې اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتابلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع و چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکې وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه چالي به خبري چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر غواخ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزې د شپږ سوه لس کیلوګرام وزن درلوده د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروسته یو درې کلونه کې وزن اله درې شپېته کیلوګرام ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات شپږ سوه لس کیلوګرام وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو، مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفاد روغتون کې دیرش تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1520 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 3500 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمیرې په 3.5 کاله نه کې 3500 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو درې کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته. تر دې چې درېم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 3500 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو د نن په ځنګړې مرکه کې د خوص له وسندرغاړي سره د زړه خوله کو هنرمند به پخوا د خلکو په محفلونو کې هنری ذوق خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی. مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مو رابولم.
تاسو ته سلام، تاسو قدرمن اوریدونکو اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم، په متون کې مې د هیلو چینې کلی یم، د تخلص مې د خپل کلی یخی دی.
چینیوال صاحب، دا د ماستر نوم له کوم ځای در پسې راغی؟ تاسو شاګردان لرئ؟ د استادۍ لقب مو اخیستی؟
نه، استادۍ لقب مې نه دی اخیستی، دا دروغ خو نه شو ویلی. خو په ما باندې ماشومتوب کې یوه ورور دا نامه یخي وه او د ماستر، نو بیا چې کله زه رډیوګانو ته تلمه نو ما ته به ټولو ووایي چې یاله خو ماستر علي خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تا مونږ یو تخلص غوره کوو که نه. نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومېدو، د رډیو کې یو جورنالیست و، هغې ته ووایي چې ته ماستر چینیوال شو د خپل کلي په نامه خوشه، بس دا تخلص یې وکړو، بس هغه تخلص اوس په موسی مشهور دی. نو
څومره عمر لري چینیوال صاحب؟ د خپل ژوند د لومړیو کلونو د ماشومتوب کیسه دې راته وکړه.
تقریبا اوس به ومه 23 23 داسې یم، ماشومتوب نه ډیر وخت نه کیږي، یاره تقریبا 13 کلن عمر کې ومه چې ما دا غانې بجانې ویلې.
درس دې ویلې؟ مکتب ته تللې؟
درس خو مونه دغه پن پاتې کړو کنه، چې دې پن سره مې مینه و شوق میو، پن ته زه شوق کې راغلی یم. دا کیسب زما خپلم نه دی او د پلاران کا کیسب مینه دی او دې ته زه شوق کې راغلی یم.
نو په 13 کلنۍ یا 14 کلنۍ چې تاسو سندرې ویلې، ځان ته مو خپل سندرې ویلې که کوم استاد سره وای؟
نه، هغه وخت خو که ته وایم چې کوم کال به وینو، ما د چان از داسې نه وی، ما د خپل ځان نه شوق کولو، نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګانه را کړه داسې لکه نبی وزیر، لکه تلور خاد، دغسې ګل نذیر منګاله دی، دې غزل خوان رو کولو، دې غزل به ویلې، مایفلوک به ویلې، وشاخیر کې بیا کیسټو ته وروتمه، کیسټې مې دې کولې. نو پیښور ته بتلم، میاشت تمبم وکړه، بیا هم به د پیته پرشیانو ته کیسه ټیری کولې. هغه وخت کې وشه بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو وشه، اوسې دې فکر ورسید.
او څومره سندرې مو ثبت کړي دي چینیوال صاحب؟
یاره دا کې به ته دروغ جوړ شمه، په دې خاطر چې ما ډېرې کیسه ټی ثبت کړي دي، ډېر کلیسونه مې هم جوړ کړي دي، او میدونی مې هم ډېرې ویلې دي، بیټ غنې لکه جوړا غنې مې هم ډېرې ویلې دي، ډېرو سندرغاړو سره، جنکو سره، هنرمندانو سره مې ډېرې غنې ګاډم ویل دي. نو حساب نه راته کېږي چې څومره به ویلې.
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سی ډي غنې یا وروسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دي په مجموع کې ټول؟
یاره نو دروغ دي نه وي، داسې یو سلو شپیتاو یا کې سټم به ډخ کړي دي، ځکه چې یو لمبارې مور غوله وو، په لمبر نه معلوماتو ته ورسو، په ټیم کې یو سلو شپږ پنځوس و که اووه پنځوس لمبر کې سټې مور غوله وو. نو نه پوهېږم چې څومره کې سټې شوي دي، خو مخلو کې خو بیخي حساب نه کېږي، ځکه چې ودونو کې خو بزرخاو غزل شوي دي، هر وده کې یوه شپه کې دوه درې سوه غزل ویله کېږي.
او دا ګډې مشترکې سندرې دي چې ویلې دي کنه، دا د لچا سره ویلې دي؟ کومو سندرغاړو میرمنو سره؟
او دا خو په نرمندانو کې، په نرینانو نرمندانو کې مې برم جان سره ویلې دي، بخان سره مې ویلې دي، د لور خط سره مې ویلې دي، مشهور مشهور سندرغوړي شیخ سخو سره مې ویلې. یاره ډېر دي، نو چې داسې کم تیر و نرمن ناست دي، لکه دا څوک چې مونږ نه مشران و، لکه رسول بادشاه دی، یا دمساز یغ دی، یا رون بچا دی، یا ماستر علي خیدر دی، دې سره مې نه دي ویلې، د مشرانو سره خو دې نه در کوز څومره دي. انشاءالله ما ګاډه ګنې، او په زنانه و کې مې بیا ندیا ګل سره کړې دي، شینا ګل سره مې کړې دي، انرژیا یو کیسټ می پټاپوشو ټریکونه را ته جوړ کړی و چې د دې نړیوالم په خواسته حالت انرژیا نه وکړه خسته او غي غاني ویلې بیا زو میرو ختم کنه خپل زینه را ته پرخولی وو اغه غاني می سره یو کیسټ کړو کاریش می په نوم وا اغه جنه کای سره می گاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو نغمه سره کی سره و ټاپی و نغمه سره ټاپی مو کړی و خورسته په دې پخمان شو ما چې یاره نغمه سره ما کی زنجه کنه وکړي چې زنه خبر چې یاره ای نغمه ته ما ته ټاپی جوړی کړې ما ته ول تخپل ټاپی وای دې ته بل و نرمن ورجګو ته خپل زینه ډخ نو دې ته بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل ټاپی وای لې اغه ته بیا انغمو ته پته ورخی غوام کنه نو یو جو ټپی می سره مو وي
خدای خدای چل در باندې کړم
السلام علیکم چل شوی دی کنه الله کا ټپی ما سره سره دی
او د مرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې لخواخه پرته استاسو غږ له دې د اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړي کې نه دی شوی نه دی ما سره اړي کې کړی دی نه ما لکه زم پخمان و ما ولې چې ما تفاته نه و لکه دوکي خبره اکثره پیتا پرشیانو دا دوکي کولې کنه بخانه دا سینازيات ورخي غول او لکه زین ازیا کې سړ ته خي غول و ما دا سي کورونه کول چې کوم نرمن نه بي وکه نه نه بي نیمو کل کاټ کو دته و چې دا ساته جوړ دا ټریک نو چې ته ته به تو وروخه ته ولته بده جوړا کړ کنه میسنګ بي جوړا وکړو نو کې سړ بیرو بساله چې پلونکی کې سټ اکثره دوکي شوی دي
لدی ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو ترلاسه کړې ده چې څوک به استاسو له आवाज نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی
نه نه بیا نشي کوي او خو اول خو هغه وخت تیر شو اخو لکه په خور کې ډیر چالو ول روانو ښا نرمندان سره ډیر غکی دي کنه او دا سیم شوی دي چې و نرمند په سره ډيري پیسې اخیست شوی دي او په تا پرشیانو ډيري کمی دی تر سوالي دي کنه دا چې د غاره دا وکلی ټریک دا د وزونه جوړ کړی دی دا اکثر دا دوکې شوی دی ډېر خو آئندا کې به نه کیږي آئندا کې به ولي کېږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړان دي نور پښتنه هم لرم چې درنه وبې کمه مګر مخکې له نور پښتنو د یو پښتنه ماته مهمه ښکارا شول چې یو سندرغړی څو کاله تقریبا ولا 17 کاله سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغه سندرو پسې تاسو نه خپکیږي اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي
بالکل لکه د ونرمندون په مثال داسې دی لکه میان چې وبونه ځکه نسيله ویږي اکثره ونرمندون ډېر خفدي په دې خاطر چې دغه کې کاروبار وغداغه نو ایوانو څو په دغه امارت چیرغلو افغانستان ته د موسیقۍ نه چې اوس بندیز ده نو زه خپل یو غل رمه د وطن غام کم ډیر يم کنه زه د خپل وطن غام هم ډیر سپراده مو ایو مرکا کې یلی وو چې کچيري کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندري نه وی کړی چې په سندري مو په سندرو کې نو سم ده ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وي ټول افغانستان په امن کې وي نو مو د سندري نوي کړي مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر
چنیوال صاحب بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو دغه شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مو اخیستل
چې صفه خبره وکم مو خو اول قدم کې نبی وزیر شعری وکړله نبی وزیر شعری نکړې دو اولین کې کړه وو چې جار دی مې یعنی جل کښوند اټه په مې ویلې ډېری مشهوري وي اې غین عبدلی مې وښه تاس بیا ډېر شیرونه شیرې وکړې په هی بهادا ډېر شیرونه چې ډېر نمونه هم نسته دي مشهورو نه بغیر اکثره ډېر شیرونه نمونه هم نه راځي ویل چې بیا به کې ساتنې وکولې مونږ با خلی کې سټ دی کول او با خپل ورته وطن ته نو ډیر شیران نمونه و سامنے راځي شیران د خدای ژوند لري دې دې په سر مونږ هم یو تېو
درمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمند سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکاوري. چنیوال صاحب ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعري هم ډیر زیاته ده. مثلا یو مثال زتاست ماغه د لغات وایم تاسو ترمنه پدې کې ډیر زیات بلدی است. دا ولسی شاعري تاسو هم کړی؟
وطنی گانی شوی دی، غرانی سندری شوی دی، بدل ککڑی علی شوی دی. مونگ وطن که اکثر ولسی شیون خی مونگ داغ دی، چاپان دی، غرانی سندری دی، لغتون دی، دا شیون دی مونگ ولسی شیون.
دا کاکړې غاړې او د اتن غاړې د چتا سوای ټپې دا د خو د سینا په سینا را انتقال شوې دي او شته په پښتو ولسی ادبیاتو کې له پخوا نشته ل پیړیو رئیس مګر د لغاتو د سیو فورم دی چې هغه فل بدیحه ویل کیږي یعنی سمدستي هغه سندرغاړي شاعران چې سندري وایي دا سمدستي جوړوي دغه فل بدیحه شاعري د لغاتو هم تاسو کړی دا
اول نه ډیر شیرونه مخپلم داسې یلی دی خو مود ګړ مخپل جوړ کړی ام دی یلی میام دی او اکثرا می ډیر خپل شاعری چې کومه داسې یونیم شاعر غوله د بیا می ملګری په نوم له ولای دی خپل ماته شاعری غو نه خو نه رغول چې ز خپل نام په شاعری کې ورکم شاعری ګرونه د شاعری یو خدای پر په برخه دو چې پښتو ته انانات کلچر دی دا ټول کېږي موږ په لغاتو کې د لغتي شعرون اکثره په دانی باس سره کې په لغات دی یو چې ویتوي چې زب تیرا و م بمبار دې کوم بل ویتوي چې زه تو غندای زب تو ول م نه دی پریګدم دا داسې خبره ده
ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب یو خپل سندره دی چې تا ته ډیره ګرانه وي خپل سندره دی وی دره ته زمزمه کا
صحیح ده درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم مات چې کتاب راوړی قلم راوړی مات چې کتاب راوړی قلم راوړی تاسو افغان ته ضرورت لرم تاسو افغان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم زت وچ لال می پسر توت یما زت وچ لال می پسر توت یما وسو مباران ته ضرورت لرم وسو مباران ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم وخت کل نظر منګل رپور کرا وخت کل نظر منګل رپور کرا ولیم گلدان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم
ډیره لا ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب ډیره خوله سندره و یو بل پښتنه دا چې ورسته لدی چې په سندرو بندیز ولګی د افغانستان کې څه کوي تاسو یعنی انسان خو دې ژوند کول لپاره یوه عایداتي سرچینه ته هم ضرورت لري اوس تاسو څه کوي په خو مو له سندرو نه یو څه غټل
اوس خو چې سفاري ته وایم دا څه چې پیکر کوم اکثره ونرمندون لایادي زه خپل چې سپاتو يم لایای ما هیڅ کاروبار می ولا نشته لایا ګرځم نو اینده کې وګورو کدا سه یو چا مرسته وکړه چې خارج ته کوم لار ته جوړ کړه کوم زیته وته نو خادو چې یو زیته لوټ شو مونږ ژوندم د سه تریخ شوی دی د خطر چې کاروبار مې لوړ دی نو غوړو چې داس یو خلک خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمون خلک دی ولرمندونو سره مرسته وکي چې یو حق په ورسوي کني دلته ټول به کور دی اوس بس موت خل موت خپې مولادو کوي نو بس دومره گزارا چي لو چورې زړونو نور داسې سرمایه مرمایه نشته ولرمندونو سره چې دې کوم کاروبار پوکي چې وکی نو بس ممس کې یادونه وکړه چې موت خپې مولادو کوي
یوازې است ک وعده مو کړی
وعده می کړی دی وعده مشته
مشومان
او مشومان هم 15 بچیان دي یو مې وړي کې لور کړی
نام خدا خدای دې در تستر کی. چنیوال صاحب دې راتلونکو لپاره څه پلان دی، څه پروګرامونه لري، ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي، داسې یو اټکل لري یا پلان دې راتلونکو لپاره لري؟
ولا نو داسې پلان خو نشته، نو چې زه ته وایم چې دې لپاره خو بس چې کوم شاید هغه بند دی چې مونږ کوم موسیقي رګول هغه نور خو داسې پلان نشته چې
د آزادۍ میلما پروگرام کې مو د خوست له سیمه ایز سندرغاړي ماستر چینیوال سره د آزادۍ رادیو ځانګړې مرکه اوریده. قدرمن اوریدونکو، په پای کې د ښاغلي ماستر چینیوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بیا مو پاک الله ملشه.
I'm not afraid.